دولس بجې شوې احمد شبریم سلامونه د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکو سرویس او بل موټر د ټکر له امله څلور ویشت کسان ټپیان شوي دي. دا ټکر تېره شپه د دوشي ولسوالۍ په سنگ صلاح مکتب په سیمه کې وشو. د بغلان د پولیسو قمانداني په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو 570 بس له پل خمري څخه کابل ته روان و چې له یوې لارۍ سره ټکر شو. ټپیان چې نارینه ښځې او ماشومان پکې شامل دي د دوشي ولسوالۍ امبولانسونو او ځینو شخصي موټرو لخوا د بغلان ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي. د یو شمېر کسانو روغتیايي حالت نازک ښودل شوی دی. دا ټکر دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې د مسافرونکو بس او یوې لارۍ د ټکر له امله 90 کسان مړه شول. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي توماس ویست امنیتي اجازه لغوه کړه. ښاغلی ویست اوس د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې دنده ترسره کوي. دی د هغو ودېش پخوانیو او اوسنیو امریکایي چارواکو په لیست کې چې امنیتي اجازه یې لغوه شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې دا کسان تورن کړي دي چې د شخصي او ګوندي اهدافو د پرمختګ لپاره اطلاعات سیاسي کول، د محرمو اطلاعاتو په خوندي ساتنه کې پاتې راغلي او د استخباراتي تحلیل د مسلکي معیارونو له اصولو سره سم عمل نه کاوه. توماس ویست د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو او پروسه ښکاله په می میاشت کې استعفا ورکړه. امریکایي ډیپلوماټ ډان براون د افغانستان لپاره د امریکا د نوي شارژ دفتر په توګه نومول شو دی. د افغانستان لپاره د امریکا سیاسي ماموریت تیر شپه په خپل ایکس پاڼه کې د ډان براون د ټاکنې خبر ورکړ او ویل چې د شارژ دفتر کارنده کار پای ته ورسیده. ډان براون د روان کال د نومبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د امریکا د سیاسي ماموریت د مرستیال په توګه کار کاوه. په افغانستان کې د امریکا سفارت د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته وتړل شو. په افغانستان کې د امریکا د سیاسي ماموریت اوس په قطر کې دی او د افغانستان اړوند چارې له دوحې څخه مخته وړي. په پاکستان کې په یو ګودام کې په څو چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي او ډیرش نور ټپیان دي. پاکستاني چارواکو د پنځشنبه پر ورځ ویل چې دا پیښه د کراچي ښار په یو مزاحمه سیمه کې رامنځته شوه. د کراچي د پولیسو ویاند ویل چې د اور لوبه وسایل په ګودام کې په غیر قانوني ډول ساتل کېده او ګمان کېږي چې د برېښنا د شارټي له امله چاودنه شوې وي. د دې لوړ پولیسو ودانۍ اوسیدونکو چې ګودام پکې موقعیت لري ایستل شوي او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د چین حکومت نن اعلان وکړ چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په د شانګهای د همکاري سازمان په سرمنشي کې د ګډون کوونکو ډیر شو نړیوالو مشانو په ډله کې وي. تم کېږي چې دا دوه ورځنی سرمنشي د اگست په 1 په چین کې پیل شي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لیو بین وویل چې سرمنشي به د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماتیکو اړیکو تمرکز وکړي. په ایتالیا کې او اوکراینای د هغو 14 پتور نیول شوی چې په 2022 کال کې ترسره شوی وي او د نور سټریم غازو پایپ لاینونه زیانمن کړي وو. شتمن کس چې د ایتالیا پولیسو یې نیول تایید کړي د جرمني څارنوالانو لخوا د جرمني د محرمیت قوانینو سره سم یوازې د سرهی کې په نوم پیژندل شوی. د جرمني فدرالي څارنوالانو وویل چې هغه له ویډل سره د تړاوت په تور تورندې چې دا کیږي د 2022 کال د سپتمبر پښپښپښتمه د ډنمارک د بورن هولم ټاپو ته نږدې د بلټیک سمندر په غاړه د نور سټریم یو او نور سټریم دوه پایپ لاینونو کې چاو دیدونکو ټوکی ځای پر ځای کړی وو. نور سټریم چې د روسي غاز جرمني ته انتقالوي د روسي د دولت تر واک لاندې د غاسپروم ملکیت او د لوی اروپאי انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویل کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د دې هیله چې ټول جوړ دوه سیاکمن بیاست شو. لاس دی ولسم ټولګي وښ پرم وسته په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او ورسره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاس جوړښت وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وویل چې څنګه نوري انرژي جذبېږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو، چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادونه کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ او ستاسې درس به د 250 سفې څخه تر 300 سفې پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري، چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دی، او ورسره کاربون دای اکساید دی. رزو د دې رول پیژنو چې دوی څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. نمړې درنا نقش په زیایي ترکیب کې وایو، رڼا چې د هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلیکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړولو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمراسه اوبد شکیج ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی، هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دند چې ده د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان، دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډیر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو، چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسې، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو، دا د لمر رڼا د لمر کوم رڼا چې ده، هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله چې دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل، په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی، او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي، هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی، د لمر د رڼا جذب. کلوروفیل چې دی، د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ طرح ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی، کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه د کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي سرته پکې رسي، بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده. د رڼا د خو مو اول اوس راځي د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي، ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي، او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکسنګ چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو، او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي، ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی، ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساسکي لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېری اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې چې ټوټه کیږي په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. په سره زو پر ازي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازي ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغو نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسی. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخه په کم درجه کې کولای شي شوه وکي خپل عملیه تعامل سره ورسي هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي د عملیات شي کیږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سره رسیږي. او کچیر د دغه اندازه 15 سرویش درجو ته ورسیږي د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومی څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچي. همدارنګه ځینې بغیر د دا چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي. ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیات شي کوي سرته رسي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندیو اجسامو د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوند کې سم کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسې وویله دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و، چې یعنی په ژوند کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي. دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټول انرژي چې د چشي د اصلي سرچینه لمر دی. یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر درنا د انرژي په واسطه د زیات ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي عضوي مواد آماده کوي، چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندي موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی هغه چې څو قندي مواد آماده کړی خپل په ځان کې ذخیره کړی نشایستي او قندونو په واسطه په ډول سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل د ژوند چې کو د په واسطه مخته وړو. کیا کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایي ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یعنې د زموږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دوه د عمل څخه دی. همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو کچيري کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړی شي چې دی ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي. دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي. او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنی هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و شپږم لوست. نن ورځ لوست کې موږ تاسې راځو جینیتیکي بې نظمیانې وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسې میوټیشنونه ډولونه وپېژندله چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودی چې یوې چې و جین میوټیشن و، یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بې نظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې و کروموزومو میوټیشن و، چې دا کروموزوم میوټیشن چې و په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندی چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې و کمښت و ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې و د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې، چې دا ټوله چې شو د کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې و تغیرونه چې و هغه پکښې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې و هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي و، هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و، چې هغه کې مثال دغه کوم سره کرویات چې و د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي، چې د مثال دغه کوم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي، چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي، چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ استاد ستاسو ته یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی، چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي. او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات او غلیز کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي، چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی، چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي، او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي، چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي، د وزن کمښت پکښې کې رامنځته کېږي، او شحمي مواد په مدفوع په مثال پکښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتانات په سږو کې رامنځته کېږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي، نو په دوی کې د مکرر امتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه، یعنې فیزیوتراپي وکړو، همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د امتاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي، او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول شوې اوسي او علاج شوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده. یوویشتم ټرایزومي چې ده په عام ډول د ډاون سندروم په نامه پېژندل کېږي، چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي، چې په کښې څه کېږي کروموزوم اضافه کېږي، چې په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي، چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري. او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې مویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی، چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي، چې پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه کېږي درې راځي. او دوی چې دي په دغو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي، یعنې دوی کوچنی قد لري،
مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دی چې دی لنډي ګوتی او ټیټ عضلات ټون لري. مثال اول د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دي دا کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینیا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي. د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای شو د هغه د پاره مخې لزري جون د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو یا هم اورسته لزري جون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو. دا چې دی عموما د نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په د غو په عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدي په کې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرې دو سره د دې کم فیصدي چې دا هغه چې کیږي ډېریږي چې هغه ښځې چې 45 کال عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومی وایو. دا چې د یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي په کښې کې او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې په کښې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره. د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ترنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کیږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2X او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی لړ لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالي پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکښې کې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال په کښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم په کښې کې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورڅخه مثال دوی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري، چې د مثال بل چې دوی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوه شو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اے مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکې کې میوټیشن پکې کې رامنځته شوی دی. د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اے یو برخې واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراسي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کم ډي این اے کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه د سر موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې د هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوز د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده، او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسېږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسمي څخه بیا د شپارسمي ونی په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ پکې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه اخیستل کیږي، او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دی. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مسته راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنې کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه مو خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 1 1 3 1 1.
د ازادۍ ملما
سلامونه ستړي مشه، د ازادۍ ملما پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. د چې پاتې رسولو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوې دي. له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مند دي وکولای شي پر بنسټ له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د دغو مدني حرکتونو لیو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي، او په پیل کې له دوی اورچه د دوی دغه حرکت څونه میګیو څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدان تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دوه جګړو ځپلې وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هېوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره، په دغسې هېوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې داسې خواري ورې هڅې کېږي، یا ډېر پخوا ځینې دغسې خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او ارادې د پامه غورځولې وي، او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د وېش دپاره وي. اما دغسې یو رښتینی، یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې هلته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغسې یو نو حرکت. اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نننه په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او هیڅ ستونزه نشته. اما تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو، بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې، تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنې که د پاکستان او د ایران ورتیر شو، یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردیږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا و چې څنګه وکولو شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو، او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي، او د هغې ریښې عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو، او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکونه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
اروپا او په امریکا کې مشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي، یا کله دې وړاندې راوتی د څو ډېرې ټولنې جوړې کړې دي، او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې هتا په ځنګړې نمونو د خزو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسي په دغه ملي مرکو کې څه داسې ځنګړې دي چې له نورو موبیلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هیوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې څنګهړتیاوې ته دي زما په نظر البته د حکومت ټولنې چې جوړې شوې دي، د کوم حرکتونو چې شوې دي، د ټول غنیمت دي او د ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي. او زمونږ یو هڅه هم دغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو، په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنې هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې موږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې، بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولاً خو باید چارواکو دغه سوی ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره، د نظریاتو دپاره، د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغه سوی پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې انانوی بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو، اما زموږ هڅه به دا وي. اما که دوی دی کې هغه هم که د خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولای شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یوه هېواد کې، دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان
وبخې روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپله یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولې دي نه چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت، د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې حل لار به وي؟ داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
یعنی مونږ به ترجیح زموږ غبام دی وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو، اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکوس له افغانستان بهر دي، د نجونو موضوع ډیره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاد زده کړ د دفاع لپاره غک پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د بوخانه موجود و که خزی په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا نشي، یو ښه پایله ورکړي ترینر اوزي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه، بلکې د نړیوال ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف لکه مکیږي، څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابع نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري، تاسو څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
نل کور مدن دې خپختنه وکړول، خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ غږ دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به نه کوي. مونته داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سولې مبارزې نه بل څه کولی هم نشي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټنو کوو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تروسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر د زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولي دي، ډېر هر چا د پاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیڅ نه موږ نه اخلو، د چا نه د مرستند غواړو، البته بهرانيانو نه، ځکه چې موږ په دې کې دی چې د بهرانيو مرستې هغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیم شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کوم ورځ چې قطع شوې، په هغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې، په هغه ورځ باندې یعنی د غیرزر د انرژي حکومت سقوط وکړ او هغه پروژې چې فندونه بارنی فندونه باندې ولاړ دي هغه تر څو چې فند وی رواني وي او کوم ورڅ قطه شي هغه ختم شي نو مونږ تر څو پر داسې کړی دي چې د دې په ځای باندې چې مونږ یو مهم خار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بلابل هوادونو خلکو تر وغړو مجلل تالار ونیسو او د خلکو ته د لارې کراګانی ورکو او ټلونه ورکو د دې پر ځای باندې مونږ ویل چې نه مونږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات شي وي د ملي مرکه مونږ هلته ورکو نه چاته ډوډۍ ورکو پکې نه هلته کوم مجلل تالار نیسو بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو ولته مونږ یوازې یو ساده چای ورکو زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ دپاره یعنی د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي مونږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې او بله دا ده چې دا به کاملا شفاف وي مونږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا مونږ د ولس سره شریک کړو د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې کومنګ وړو د پردیو د مرسته نه بغیر مون کولای شو متاسف یو شي د پردیو مرسته متاسفانه غیر سره بیا پردی اجنډا وي پردی فرمایشونه او پردی فشارونه هم موجود وي او هغه ولسی او حرکت هم کوي هغه د خپل مسیر منحرف کوي نو زموږ د غیولو ځانګړنه د غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي
روحي سپتر اوس مو څو غونډې کړو په کوم خارونه کې مو کړې دي
او تر اوسه پورې مونږ د دې فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي لومړی غونډه زموږ په لندن کې وه او مشورتي غونډه او پسې بیا په برلین کې د اپریل په 18 باندې او بیا په برمنګهم کې د جولای په 10 او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن بخار کې او تیره شنبه هم په د امریکای د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنتو ښار کې نو دغه 15 مرکې شوې دي البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي یوازې داسې نه دي چې یوازې یو غونډه کېږي او خبرې تېرېږي بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یو څانګه جوړېږي ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یو غونډه کې نه حل کېږي بلکې او بل دا ده چې په یو غونډه کې مونږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري خپل نظریات ولري هغوی دپاره د زمینه مسایل کړو نو دغه ځایونو کې چې مونږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي او بیا په ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي یعنی د دوی استازي چې دي کوم مسؤلین چې ټاکلی کېږي د هغه نه به یو مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولو چارې رهبري کوي او البته بیا پړاو په پړاو یعنی که مونږ شل مرکې وروسته یا دېرش مرکې وروسته بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته دا ملي جرګې که مونږ امکانات درلودل ځکه چې مونږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي او مونږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو اما که نه نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي مونږ به مغې نه استفاده وکړو نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي مصارف هم کېدای شي د ځای نیول دي نور مصرفونه دي ولی آنلاین ته ډېره مخه نه ده کړې
د هغه تاسو په چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وی هغه ته به خبره ده چې په کې نیوي کنه په انلاین کې نیوي ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې سلو سات 15 سات په مسایلو باندې بحث وکړو او بل دا وی چې د خلک په مغه خار کې مثال په برلین کې په لندن کې د خلک چې راځي دوی یو بل سره د نګدین آشنا کیږي دوی یو بل سره او بل دا چې حالت د نتورکینګ او د اړیکو جوړول به تر کېږي او دوی دغه کې وی دغه بیا منظم څنګه جوړیږي یعنی په یو خار کې د دې امکانات شته خو مونږ په اینه خبره شته کوي ام هم د عملن موږ هم دا کار کړی دی دغه پر موږ ګروپونه جوړ کړی دي انلاین ګروپونه جوړ کړی دي چې دا ټول مرکه سره وصل کو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په غو باندې موږ بحثونه وکړو یعنی موږ دغه دواړو امکاناتونه استفاده کوو یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکان کوو او یوازې په انلاین باندې هر هغه چې ممکن وي هر هغه کار چې اسان وي هغه نه استفاده کوو ان شاء الله او ته د افغانستان په اعتبار تم یو غبه زموږ افشن بمدا غوي چې موږ بده همدغه د ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو
روحي سه د کوم پروسو کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو یو څه منابع بشري تمرتیا لري زونان څنګه دي دلچسپی لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې تر سره کړی کنه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي د سوشل میډیا لپاره هم د سید مرکو د تنظیم لپاره د زیدنې ول لپاره څوک د کارونه تنظیمي څوک مخته وړي
کورو ده په پیل کې خو تاسو پیګی چې څوک باید د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور له خوا نه دا تر سره شوی دي د ملي محور البته خپل یو نتورک لري په کوم غړي دي دلته نو دا تعهد لري د غسي حرکت په مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګه جوړې شوې دي او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټې جوړې شوې دي د اړیکو کمیټه د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه او د مالی ادارې کمیټه دلته مثلا په برلین کې دوستان وړاندیز وکړي چې دوی باید د غړیتوب باندې دلته کې ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی به خپل مالی امکانات ولري نو په دې کې لنی کمرغه کوم ځای کې د غونډې شوې دي زموږ لپاره د خوشاله او د امیدوارۍ ځای دی چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې د هغه په مشرۍ کې په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون د اړیکې نیولې دي د افغانستان اړیکې نیولې دي او دوی خپل علاقه خي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي نو زموږ اته ځینې غونډې هم د اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په لور خارون کې ان شاء الله تنظیمېږي نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي نو تر اوسه پورې خو دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو یو خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي همدغه د څانګو له لارې په دې کې ځوانان په دې کې ښځې په دې کې مشران دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خې راځي په خپل خوخه کار کوي اوس ک جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یاده ونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي بزر هوا افغانان ژوند کوي د کار سربیره غونډه تر اتګ پکې ونده خېستل د زیره د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي او کنه د اروپا په مصرف ژوند کې ترې د مسایل پاتې دي
او دوړه خبر شته یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه مې دي دلته مونږ دغه افغانان هم ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی موږ خو چې موږ غونډې تاسو ته چې کچېره ډیر لوی غونډې سره جوړې کېلته وي بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا موږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شابه موږ ورکړې ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما غشته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه څه افغانانو ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس دي مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ لمن یو
روحي صاحب کبانه د سې څه پاتې وي چې نوی مې پختلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني.
د ملي مرکه اصول څنګه ورته ژمن یو هغه د چې تبن موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټولګرونی وي، مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ حق د پامه ونه غورځي، او بل دا چې د بهر خیز وي. موږ ټول بنیادی ستونزې باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزې باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو، او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو. اسانه په دې معنا سره چې وړاندې نه چې غډیرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي، بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري، هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورځو. او بل دا چې له دې مرکو نه به جرګوی ټاکل کیږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني، جرګګۍ یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي، دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګګۍ لخوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوبه کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک. او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو، هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو، څنګه د یو بل د منلو، یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهیږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو، که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي. نو دې کې یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤولین ټاکل کیږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کوي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوږ باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسیږو، اهدافو ته رسیږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي. داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به ازمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به ازمایلو، نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي، خو دا سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولې مبارزې ته ځانو وقف کو. نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې ده هغه به کاملا سولې وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم ودان جون، دا اوسې روحي صاحب چې وخت مو پرېښوده خبرې مو راسره وکړې.